منسجم بشن، حداقل بتونن در به اطفال افغانستان یک آموزش بدن.
تشکر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. لوی اختر مو مبارک. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي نن به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړي. ریچارډ بینډ د راپور جزئیات نه دی ورکړي، خو په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې ښاغلی بینډ به په دې راپور کې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او روغتیا او حقوقي خدماتو ته د هغوی په لاسرسي د لګیدلو محدودیتونو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو یادونه وکړي. د استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازی اداره کوي پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې بنت د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه، جنایتونه او د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض زیات کړی دی. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی خپل راپور داسې مهال وړاندې کوي چې ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې په 13 د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې دریمه غونډه جوړه شي. په ایران کې په یوه روغتون کې د اور لګیدو په نتیجه کې نه تنه مړ شي ویل دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سیشن به ماسپخین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګیدل او چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شو کې شپږ تنه یې خزیاو درې سړی هم دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د روغتون تر ځمکه لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګیدلی. هغه ویلي چې د بهرنیو د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسانو ژغورلي چې 140 په نورو روغتیاي مرکزونو کې بستر شوي دي. د نوموړي په خبره د دغه پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. ایراني رسنۍ کله ناکله په روغتونونو او کلینیکونو کې د اور لګیدنې راپورونه ورکوي چې معمولا تخنیکي ستونزې اصلي لاملونه بولي. په 2020 میلادي کال کې د تهران په شمال کې پر یو روغتیاي کلینیک کې د ګازو د لیک له امله 14 کې د 900 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له خوا تړلو دروازو تر شا د وال سټریټ ژورنال د خبريال ایوان ګریشکوویچ د محاکمه کې دوه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیې نوموړی په جاسوسي تورن کړی، خو په دې اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه تور رد کړی دی. متحده ایالاتونو ویلي په موسکو کې به د دوی د سفارت استازي هڅه وکړي چې د هغه د محاکمې په جریان کې چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په پای کې ترسره شي ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې محاکمه کې د دوی حضور یو مهم لومړیتوب دی، خو ډېرې هڅې به وکړي چې بالاخره ګریشکوویچ او د هغه امریکایي همکار پاول وایلان هیواد ته ستانه کړي او دا د دوی اصلي هدف دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه مننه وکړه چې د اوکراین د جګړې له کبله د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د روسیې ملاتړ کوي. پوتین نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له غونډې مخکې وویل چې د دوی دواړه هیوادونه به د امریکا د بندیزونو په وړاندې په ګډه مقابله وکړي. د پوتین دا څرګندونه څو ساعته مخکې له دې چې په دوه ورځني سفر پیونګ یانګ ته ورسیږي د شمالي کوریا رسنۍ خبرې کړې دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې روسیه او شمالي کوریا د امریکا په وړاندې خپل اتحاد پیاوړی کړی دی. د کرکټ د نړیوال شړاو ریز جام د لوبو په دوام نن ویست انډیز له افغانستان لوبو وګټله. ویست انډیز ټول اورونه لوبول او د 15 لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر ولسم اوره پورې ټول لوبغاړي لاس ورکړل او یوازې 114 منډې وکړې. نننۍ لوبه ویست انډیز په 104 منډو وګټله. د نننۍ لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی توپ اچونه یا باولینګ غوره کړی وو. د پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګندا، نیوزیلند او پاپا نیوګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپله لومړۍ لوبه د هند په وړاندې ترسره کړي. ازادي رادیو اوري. ولاندې پراپورونو کې واورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ټکر ورکوونکي وباله. د ریچارډ بنټ نن خپل راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کوي. په دې اړه به د یوې ښځینه فعالې نظر هم واخلو. خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بې وزله غریبو او یتیمو کونډو یتیمانو سره نغدي او د قربانیو غوښې وشي.
باید ټول هغه شتمنه کورنۍ دي غریبانو لاسنیوی وکړي. کوم ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومک سره وکړي.
پنځه ویشت دقیقې بحث کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم اوري. د اختر موضوع څېړلې. آیا سګنې اختر د نورو اخترونو سره توپیر لري؟
ټولاله ان سرګردانه کلتر اختر نه مخکې هر څوک په یو بل په دروازه ولاړ شي. په ما ته پیسې قرض راکړه زه ماشومان ته جامې وکړم زه مې اختر داسې تیر کړم.
نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا هم د حج مراسم تعقیب کړي. نن 2 میلیونه مسلمانانو په مکه مکرمه کې د شیطان د څلی په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا به هم واورې چې په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري.
سږکال هندوانې مونږ اصل زیات ده تقریبا 300 جریبه ځمکه مونږ هندوانې کړي دي. مونږ خواست لرو چې مونږ سره کومکو کې ښه تخمه مونږ ته راکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکي بولي. ریچارډ بنټ نن سه‌شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پیل شوې ناسته په خپل راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په باب معلومات ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نن یو شمېر ښځې او د ښځو د حقوقو فعالان د دې راپور خپرول مهم بولي خو ټینګار کوي چې دا ډول ناستې او راپورونه باید د افغان ښځو د حقونو د خوندي کېدو په برخه کې عملي امپایلې ولري. نور به له خپلې خبریالې فیروزه عزیزي څخه واورو. مهرباني.
بله، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سه شنبه په ورځ نن د جون په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بنټ د راپور په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی و بل او طالبان د ښځو او انجنونو د حقوقو پر نقص تورن کړ. نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د ښځو پر وړاندې محدودیت لکاره د زمونه کول روغتیایی عدلی او قضایی سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او ګڼې نورې بشري ناخوالې هم یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو او پر هغوی د جنسي تیریو او جنسي زورونو پیښې زیاتې کړي او ورسره د نسل پر بنسټ په افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به ډیر سخت وي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر اندیشه هم په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې روان کړکېچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره د حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د یو ولسواک دولت لپاره د افغانستان د خلکو افغان ښځو او انجونو د حقونو ملاتړ وکړي. بلخوا یو شمېر ښځې او انجونې په افغانستان دننه وایي دا غونډې او راپورونه به په هغه صورت کې موثر وي چې وکولای شي د دوی حقونه تضمین کړي او عملی لارې چارې ولري. نوري صاحب دا په داسې حال کې د طالبانو تر دې وړاندې د ریچارډ بنټ د راپور په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې دغه ډول راپورونه دوی رد کړي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. بلې نوري صاحب.
بله فیروزه جان عزیزی لطاسونه مننه. افغان خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین هم د تلیفون لاره سره وصل ده. آغلی امین خبرونه ته خراغ لاست. زموږ د همکار انسرګندونه مو واوریده چې د بشري حقوقو د خزو د بشري حقوقو موضوع نن بیا د اپل جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې را برسیر شوه د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کوي نن د شورا غونډې ته. دا ډول راپورونه څه فکر کوي چې آیا به پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې په یو ډول باندې دوی د افغانستان کې د ښځو په وړاندې له هغه سخت چلند څخه لاس واخلي؟
وخت مو په خیر مننه. دا یو مثبت ګام ده چې دا څه راپورونه کوي خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقونه هر څه سم دي خو د شادو پر وړاندې تاوتریخواله او د شادو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو له خوا د شوې ده مونږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابېږي او دا چې نن دا گزارش خبرېږي زه امید لرم چې دا یو مثبت اغېز ولري په د افغانستان د شادو پر وضعیت باندې ځکه چې مونږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان شادو باندې درسو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو هیڅ په هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیز په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی خپل راپور داسې مهال خپروي چې تکم دوه اونۍ وروسته به د دوهې دریمه غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤول ویلي دي چې هیدربار چې نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغوی په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغوی واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د ښځو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا درسته ده؟
طالبان خو ویل دي چې مونږ نه غواړو چې د ښځو په اړه کاسو خبرې وکړي په هغه څه یو نشست کې یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقه مندې نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي ځکه چې هغوی ښځو خپل ګراوګان کې نیولای دا چې هر څو غواړي نو خپل د سیاسي خپل سیاسي اهداف ورسېدل لپاره شاګو خپل ګراوګان کې نیولې دي. دا په دې معنا ده چې هغه هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د شاګو پاکره خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د شاګو پاکره هغه شي او دا څو کومکونه چې هر څه چې دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د شاګو پاکره خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شاګو حق لري په افغانستان کې او موږ ګورو چې دا درې کال څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کال دغه په پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیواله ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د دول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نا که هغوی واقعي هلیدلې کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کې چې نجونې مکتب ته نشي تلای درې کاله ډېر وخت دی نو په درې کال کې یوازې دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملي وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي، دو هغه باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي، دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو، هغه نه لري فائدہ نه لري، نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي، ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي، دا درې کال تیر شو، موږ به ګورو چې څو څو کالونه تیر شوی ده. نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی به سره خبرې وشي، ځکه چې دا کومکونه هر څه چې افغانستان کې او افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړل ده او طالبانو پیسې اخلي، نو عملی کار هیڅ نه کوي.
ډېر مننه افغان خزینه فعال او خبریاله خدی جا امین و چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په باب خپل نظر را سره شریکو. ریچارډ بنت د راپور نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه ته وړاندې کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نجدي 2 میلیونه مسلمانانو نن په مکه مکرمه کې د شیطان د اتصلی په وشتلو سره د حج ورستی مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې تر سره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه رسیدلې او همدارس په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولې دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د وشتلو او د کعبه پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلی وشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي، د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله وو. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطینی ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا في من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زمات الكل مهمه الدعاء ده فلسطيني برونو لپاره مش دعا ورتكبو جعل تعالى دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړ.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 30 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسرې خځې د ډېرې ګرمۍ لکبل به سده شول او د علاج لپاره د روغتیاي ټیمونو مرسته ته اړتیا پیښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې او وګړي د تودوخه لکبل مړ شوی، چې له دې سره په حج کې د مړ شوی اردنی حاجیانو شمیر 400 تلوار شو. اردن د خپل او نور وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخه لکبل مړ شوی او څلرشت نور روختون تر سوال شوی دي. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د دې هواد درې وګړي هم د تودوخه لکبل په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اورپیخه په تیرو ډیر شو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل او ځکه نو دوی د تاړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي، خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لک ډیرو مسلمانانو ګډون کړی و چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لک کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لک او 20 زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده. د اختر داسې مهال منزل کې د اختر شپې ورځ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسسو په وینا اکثره وګړي ډیر بېوزل شوي او ان ډیرې د بل وخت ډوډۍ لپاره په دسترخوان هیڅ نه لري. د لوی اختر لومړۍ ورځ هم د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې د امنیت په فضا کې ولمانځل شو. د جمعتونو خطیبانو او ملا امامانو هم له خلکو وغوښتل په تېره بیا له شتمنو چې له بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. دا چې په ختیځو څلورو ولایتونو کې اختر دودونه په څه ډول لمانځل کېږي نور به په دې رپورټ کې واورو.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د امنیت په فضا کې د لوی اختر لمونځ ادا شو. ځایي اوسیدونکو وایي دیني عالمانو او ملا امامانو په اختریزو ویناو کې خلک یووالي، د یو بل بخښنې، ورورګلوي او بې وسو کورنیو سره مرستې ته راوبلل. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ذبیح الله او عرفات
ټینګار وکړو چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته ډیر زیات ټینګار وکړو. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قربانۍ نه کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډیر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې.
چې د یو بل سره دښمنۍ ترپګنی دا پرېږدي، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی بغض حسدونه پرېږدي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
وسلرونکو کسانو ځانونو او کورنیو ته نوې جامې کړي، کوچنیانو رنگارنګ ښکلې جامې په تن کړي، لارې کوڅې او د لوبو ځایونه ترې ډک دي. څوک پلوانو کرا مبارکۍ ته روان دي او څوک هم په ټالونو او زانګوګانو کې زانګي. نثار احمد او تهذیب الله وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ښه شوی، خو د خلکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه د فقیرو کورنیو شمیر زیات شوی. له بډایه او وسلرونکو افغانانو غواړي چې غریبو او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او هغوی هم ځانونو سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
د شتمنو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې ډول یو د بل سره خپلو خوشحالیانې شریکي.
لله الحمد، دلته په مرکز کې د اختر لمونځ په خوشان ادا شو. همدارنګه خلک لګیا دي کورونو کې مالونه ذبح کوي. له امنیتي ځواکونو مهله غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او هیوادوال مو باید دا رنګین اختر په آرامه فضا کې د وطن په هر سیمه او ګوټ کې په خوشحالۍ ولمانځي. الله دې دا اختر د ټولو امت مسلمان لپاره او د ټولو نړۍ لپاره د خیر او سولې ذریعه وګرځي.
په یادو ولایتونو کې چارواکي ولسونو ته د ښه امنیت د تامین ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې د خوښۍ ورځو کې دغو ولایتونو ته ورشي، له ښکلې هوا، ښایسته او زړه راښکونکو منظرو دې خوند واخلي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوي نعمت الله حمیدي:
او انشاءالله موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې راځي چې د کونړ ولایت ته، میلمنو ته، سیلانیانو ته د کونړ د دروجو خوند واخلي او اس نو مشکل
مجنه وینو. الحمدلله
ټول
ته اطمینان ورکو. که څه هم چې د سعودي په ګډون په غنو هوادونو کې 13 ورځ د لوی اختر لومړی ورځ وو، خو په افغانستان کې واکمنو طالبان ویلي چې دوی د ذوالحجه میاشت یو ورځ وروسته لیدلې او نن دوشنبه د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده.
په خوست کې هم د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدي او د قربانیو د غوښو مرستې وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، سږنی لوی اختر افغانستان هم د پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو په څیر له سعودي عربستان یوه ورځ وروسته پیل کړی دی.
د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د ټولنې له شتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپلو کورونو اولادونو ته د اختر تیاریانې نه دي کړي. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نوي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بله بله ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر وو، ښه بندرونه جوړ کړو، اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو وګرځو د ښکلې ښکلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي، خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. دغه راز مسؤول چارواکي وایي د هندوانو په حاصلاتو کې سږکال 10% زیاتوالی راغلی.
د کندوز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږکال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علي آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریبه ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله فعلاً حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چین وو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسقلان سیمې یو کروندګر عبدالله که څه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې لټیټ نرخ شکایت لري.
سکل هندوانی موږ اصل زیات ده، تقریبا 40 جریبه 500 جریبه ځمکه موږ هندوانی کړی دي. نو پروس کال هندوانی وي خو کم یو سکل ډېرې کړي دي. موږ خواص لرو چې موږ سره کومکو کې ښه تخمه موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې، د طالبانو له حکومت وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندوانې بازار ته وړاندې کوو. د پالې سر ته هم خلک راځي، له کروندګرو هندوانې اخلي او له دې ځایې نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندوانې وړي.
سلوه کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې ساش کال د تازه میوو بازار ښه دی.
500 یو کم 500 روپۍ هندوانه ده، اوس ورځ په ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه موږ کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاحالدین واحدي وایي ساش کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبی او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې، خو ساش کال نږدې پر 15,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خو دا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه جزئیات ورنکړل. صلاح الدین واحدی دغه هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه و تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هندواني وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالداري